آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی. اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د بهایی مجلې له مسؤول مدیر اختر محمد ژوندون سره مرکه اوري.
په دې مجله کې تقریبا په 45 برخو کې مطالب راټول شوي دي.
عابد سپوږمۍ خپل شعرونه راوروي او د خپلو شعرونو په باره کې راته غږیږي.
غواړم چې وخیژم د غرونو سر ته، خپل دا وریښمین ویښتان مې ونڅوم، ښه ډېره ونڅیږم، وشرنګیږم، د مرغیګانو له مخوکو نه مچکې واخلم.
لنډ حکایت له ځوان شاعر غزن نیازي سره مرکه. که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. رحمت الله افغان د تېرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د وګې د میاشتې په 14 نیټه په بامیانو کې د وریښمو د لارې نه هم جشن جوړ سو. د بامیانو ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ د رئیس په وینا، د دې جشن د جوړولو مقصد دا دی چې بامیان ته د نړیوالو او تورستانو پام راواوړي. د جشن په لومړۍ ورځ د نورو محلي نندارو ترڅنګ د عکسونو او لاسي صنایعو نندارتون هم جوړ سو. سپورتي نندارې او د موسیقي پروګرامونه هم ترسره سول. د وګې د میاشتې په 14 نیټه په بامیان کې د میرمنو د لاسي صنایعو نندارتون پرانستل سو. په دې نندارتون کې چې د غلغلې د ښار شاته جوړ سوی، په بامیان کې د 14 انجمنونو لخوا جوړ شوي لاسي کارونه په 15 غرفو او 10 سرخلاصو محلونو کې نندارې ته ایښي وو. دا نندارتون چې د 2 ورځو په مخ پرانستی وو، د همبستګۍ افغان موسسې لخوا د بامیانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په ملاتړ جوړ سوی. د هالیوډ ستوري د میاشتې 2 میلیون ډالر خرڅ لري. د هالیوډ مشهور سینمایي ستوري جان ډیپ په دې وروستیو کې له هغې کمپنۍ شکایت وکړ چې د ده د مالي چارو اداره ورلغاړه ده. خو منیجمنټ ګروپ ویلي دي چې د جان ډیپ د مالي ستونزو اصلي علت دا دی چې د هر میاشت پر بېلابېلو غیر ضروري چارو 2 میلیون ډالر لګوي. تیر کال نږدې 15 میلیون ډالر د خپلو 14 کورونو په فرنیچرونو او ترمیم لګولي، او په 2008 میلادي کال کې یوازې 3 میلیونه ډالر د امریکایي لیکوال هنټر اس ټامپس د جنازې په مراسمو او د توپ په وسیله د اروپا خبرولو خرڅ کړی دی. دغه شرکت له ډاب د نورو لګښتونو یادونه هم کوي چې په هغو کې په 18 میلیونه ډالر تفریحي بیړۍ، په 4 میلیونه ډالر د موسیقي د ثبت او خبرولو کمپنۍ، 40 مامورینو ته د میاشتې 3 لک ډالر معاش او داسې نور.
سخ کال د لوګر ځوانانو د بهایی په نوم محلنۍ مجله خپره کړه. د دې مجلې مسؤول مدیر اختر محمد ژوندون وایي چې په بهایی مجله کې له خبرونو او سیاسي لیکنو پرته نور ګڼ ادبي، فرهنګي، ټولنیز او معلوماتي مطالب خپرېږي. زموږ همکار همایون هیواد مرکه ورسره کړي چې د ښاغلي ژوندون په خبرو پیلېږي.
بهاءالدین یا بهایی جان هغه شاعر، لیکوال او ادیب و د له عرفان تصوف سره نږدې پاتې شوی و. او عرفان او تصوف زموږ په ټولنه کې ژورې ریښې لري، او نو هغوی چې په دې لاره کې دي، د دې لارې مریدان دي، په دې برخه کار کوي، هغوی د ټولنې په زړه کې د ټولنې له خلکو سره نږدې پاتې شوي دي او ټولنې ته منلي خلک دي. لوګر کې لکه څنګه چې تاسو ښه پوهیږئ، د فرهنګ، کلتور، ادب برخه یو څه ټکنۍ ده. هلته ځوانان هم مطالعې سره او نور برخو سره کم لیوالتیا لري. نو په همدې اساس یو څو ځوانانو زموږ ملګرو وپوتېله چې داسې یو نوښت، داسې یو کار، داسې یو ابتکار وکړي چې تر څو هلته ځوانان هم وکولی شي دې برخې ته کار وکړي او دا لیوالتیا هم ترلاسه کړي چې په ادب کې پوهه ته او نورو برخو ته ټولنې کې ټولنې ته خدمت وکړي. بهایی مجله د څو ملګرو د هغه کار او د هغه زیار پایله ده چې تیرو څو میاشتو کې دغه زیار ګاللی ده. اوس تاسو یې لومړی ګڼه تاسو هم په لاس کې ده، او انشاءالله لوګر میشتو ته افغانستان کې هغه څوک چې مجلې مینوال دي ترلاسه به کړي.
د مجلې د موضوعاتو په اړه کراته وایي چې آیا ځانګړي موضوعات مو پکې خپاره کړي کنه؟ د پخوانیو مجلو په څیر هر ډول مطالب پکې شته.
مخکې چې تر دې چې مجله چاپ کو، په دې اړه چې څه منځپانګه باید څنګه وي ډېری خبرې سره وکړلې. یوازې سیاسي خبري برخې نه دغه مجله خالي ده، نور ژباړه پکې شته، فرهنګي مسایل پکې شته، کلتوري، ادبي او ټولنیز مسایل دا پکې ټول شته دي. یوازې وی برخه ته ځانګړې شوې نه ده، ځکه موږ دومره محدود نه پاتې کیږو. په یوې برخه موږ محدود پاتې شو، شاید زموږ مجله هم محدودو کسانو ته ورسیږي او محدودو کسان یې ولولي. سپورټي برخه هم کې راخیستې ده، ځکه چې نن سبا ځوانان له سپورټ سره ډېره مینه لري. د دې په ځای چې دوی سپورټ مطلب ولولي، دوی مجبور دي مجله ځان لپاره واخلي. کله چې مجله واخیستله، پښتانه په کوم کتاب باندې پیسې ورکې، بیا دوی هغه کتاب خلولي. نو دوی سپورټي مطلب لپاره که ځوان مجله ترلاسه کړي، دی کوښښ کوي چې نور مطالب هم ولولي. یو څوک چې له ادب سره مینه لري، د ادب د یو مطلب لپاره مجله، بهایي مجله ترلاسه کړي، هغه به طبعا ټولنیز مسایل هم پکې لولي، ورزشي مطالب هم پکې لولي. که یو څوک تاریخي مطلب لپاره مجله ترلاسه کوي، مجله لولي، نو هغه کوښښ کوي او هغه مجبور ده چې ټوله مجله ولولي.
ځینې وخت د مجلې مخاطبان د سن په لحاظ تعینېږي، چې مثال دغه مجله ځوانانو ته ده او ډېر داسې شیان پکې چاپېږي چې هغه ځوانان ورسره لیوالتیا لري. ځینې وخت مثال یوه مجله ادبي وي، یوه سپورټي وي، که نه دغسې د موضوعاتو پر اساس خپرېږي. نو دغسې مجلې چې هر موضوع پکې چاپېږي، یا حداقل د مخاطبانو هغه د سن کچه نه وي تعین شوي، آیا دغسې مجلې به لوستونکي او ځانګړي مینوال پیدا کړي؟
تبنج پیدا کوي، ځکه مونږ یوازې نه شو کولای چې یوازې یو قشر ته، یو کهول ته یو شی وړاندې کړو، کېدای شي هغه له دې سره مخالفت وکړي.
په نورو ټولنو کې مثال موږ ځانګړي مجلې لرو چې هغه د ځانګړو خلکو لپاره دي. مثال د روغتیا لپاره ځانګړي مجله شته، د ځوانانو لپاره ځانګړې ده، د سپورټ لپاره ځانګړې ده، د ادبیاتو لپاره ځانګړې. نو موږ ولې دغسې ویشلې مجلې لرو چې هر څه پکې شته؟
دغه ستونزه شته، خو د دې ستونزې لاملونه ډېر دي، ځکه که موږ یوازې د سپورټي مجله خپرو او نور مطالب پرېږدو، دې لپاره بیا زیات مصرف ته اړتیا شته. که موږ یوازې په ادب کې لویه مجله خپرو او نورې برخه ځانته مجلې، مثلا په دې مجله کې تقریبا په 4-5 برخو کې مطالب راټول شوي دي، او لکه دې هر یوې نه چې ته 5-4 مجلې خپرې، دا سترو مادیاتو ته اړتیا لري. او افغانستان هغه هیواد دی چې دلته هغه څوک چې فرهنګیان دي او فرهنګ فعالان دي، هغوی په دې برخه کې ستونزې لري. لکه تاسو چې یادونه وکړه، نور نړۍ کې مثلا د ماشومانو لپاره ځانګړې مجلې خپرېږي، مثلا د ځوانانو لپاره ځانګړې مجلې خپرېږي، د ادب د مینوالو لپاره ځانګړې مجلې خپرېږي، د سپورټ د برخې لپاره ځانګړې مجلې خپرېږي. خو په افغانستان کې دغه روان دوس دومره نه ده چې موږ په هره برخه کې ځانګړې یوه مجله ولرو. په دې هیله چې موږ وتوانېږو چې ورزش په برخه کې یوه ځانګړې مجله ولرو، او د فرهنګ په برخه کې ځانګړې مجله ولرو، په ټولنیزه برخه کې ځانګړې مجله ولرو، په روغتیايي برخه کې او نورو برخو کې ځانګړې مجلې ولرو.
په تیرو څو کلونو کې ډېر کله داسې هم شوي دي چې څو ځوانان راټول شوي، یو مجله چاپ کړې ده، خو هماغه د مجلې لومړۍ یا وروستۍ ګڼه وه. بهایی به له دې وروسته هم چاپ شي؟ یعنی داسې څه پروګرامونه او پلانونه هم لري چې تر ډېره دغه مجله چاپ کړئ، که نه صرف یو مجله اوس چاپ شو وروسته به بیا ګورئ چې څه کېږي؟
وړاندې له دې چې زه دې پوښتنې ته ځواب ورکړم، یو څه وایم. خلکو سره یا هغه چا سره، قلموالو سره، یو هم تصور دا ده چې هر مجله یا هر کتاب یا هر حرکت چې کېږي، دا په یو سیاسي برخې پورې، په یو سیاسي ګوند پورې تړاو لري. د خلکو تصور دا دی، خو دا تصور یو څه نیمګړی دی، ځکه داسې ځوانان هم شته چې هغوی د یوې ډلې، هغوی د یوې ګوند څخه لري، خپل د هغه احساس له مخې چې دوی د ټولنې په وړاندې لري او حرکت وکړي. موږ چې بهایي مجله خپره کړې ده، د دې لپاره مو انشاءالله پلان نیولی ده، او د دې لپاره کار کړی ده چې په راتلونکو کې به دا مجله بیا چاپو، راتلونکي ګڼې به وي. خو یادونه کوو چې دا مجله محالنۍ مجله ده، داسې وخت موږ نه ورته ټاکو چې په راتلونکي میاشت کې یا بله میاشت کې به موږ دوهم ګڼه چاپ کړو. هر کله چې موږ د دې دویمې مجلې وس پیدا کړ، ومو کولی شول چې د مجلې مواد راټول کړو. نو انشاءالله په هغو ځوانانو کې چې له موږ سره دي، دومره شوق او دومره احساس شته چې هغه د دویمې ګڼې لپاره هم تیاری ونیسي چاپ دي کې، او موږ د دې لپاره پلان نیولی ده. مجله به انشاءالله نه درېږي، زه ډاډ ورکوم چې موږ به انشاءالله دغه فرهنګ چې تا یادونه وکړله چې مجله چاپېږي او په نیمه کې پاتې کیږي، دا به ماته وو یو نوی فرهنګ به ایجادوو چې انشاءالله بهایي مجله به تر ډېرو وخت پورې دا مجله به وچلیږي او بېلابېلې ګڼې به خپرې شي.
په داسې وخت کې چې ډېر ځوانان ټولنیزو شبکو ځان ته جذب کړي دي او هغوی هلته مصروف دي، کتابونه هم نه لولي، نو ستاسو په دې مجله کې داسې څه دي چې یو څوک د خپل موبایل یا فیسبوک بند کړي او هغه د راشي دا مجله دی ولولي؟
ټولنیزو رسنیو کې هغه مسایل چې خپریږي تاسو پوهیږي چې په هره برخه کې، نه یوازې ورزش کې، نه یوازې په ادب کې، فرهنګ، ټولنیز، ټولو برخو کې هلته مطالب خپریږي. خو څومره مطالب، څومره به دغه مقالې او دغه لیکنې چې په کتابي بڼه وي یا مجلې کې وي، معیاري مجلې کې راټول شوي وي، تر هغو مطالبو چې فیسبوک کې سرسره کې خپریږي دلته ډیر کار پہ شوی وی. په مجله کې دومره ژور کار شوی وی په یو مقاله باندې چې هغه په فیسبوک یا په بل ټولنیز رسنۍ کې نه وی شوی. مونږ ټولنیز رسنۍ کې مطالبه سره سره کې چلن کوو. اکثره وخت تاسو خپل پوهیږئ چې په مثلا ټولنیز رسنۍ کې هغه مطلب ډیر خلک وخوي چې لنډ وي او خلک لوستلو ته هلته نه دي لیواره. چې په فیسبوک کې مې یوازې یو مقاله یا یو پاراګراف ولولي، دوی یوازې یوې لنډ جمله زر لولي او هغه په هغه تفسیر هم کوي او خبرې هم خوښوي هم کې. نو هغوی چې په رښتیا د تحقیق مینوال دي، هغوی چې په رښتیا د نورو برخو مینوال دي، هغوی اړ دي چې کتابونه وګوري، ځکه په کتاب باندې، په مجلې باندې، د مجلې ادارې، د کتاب لیکوال ډیر زیار ګاللی وي. نن سبا یوازې فیسبوک نه ده، موږ ډیر داسې کتابونه لرو چې حتی مطالب یې له فیسبوک څخه ډیر سره کې دي. فیسبوک کې داسې مطالب دي چې له ځینو کتابونو څخه غوره وي، خو هغوی چې د کتاب لوستلو سره شوق لري، دا ذوق لري چې کتاب کې څه ولولي، هغه له دې ټولو اسانتیاو سره سره یو ځل کتاب ته ورځي او د کتاب دغه غېږه خلاصوي او کتاب مطالب لولي. دلته داسې مطالب دي په بهایي مجله کې چې انشاءالله فیسبوک کې او نورو ټولنیزو رسنیو کې به اوریدونکو او لیدونکو نه وي لوستلي. داسې ډېر مطالب شته چې یوی کولای شي دلته مطالب په دې مجلې کې ولولي.
تاسو هم یادونه وکړه، خو آیا کوم څه چې په دغه مجلې کې خپره شوی دي دا ټول نوی دي که له ویبپاڼو مو هم راخیستې دي؟ ورسره که د دغو موضوعاتو عنوانونه هم راته ولولئ چې اورېدونکي هم پوه شي.
بلې، مونږ د دې مجلې ټول هغه محتویات چې دي په هیڅ سایټ کې نه دي خپره شوي. زه په خپله د دې مجلې په هغه مقالو پسې ډیر سرګردانه شوی یم. د هر لیکوال کور ته ورغلی یم، هغوی سره مې ټلیفوني اړیکې نیولې دي، زما ملګرو هغوی سره اړیکې کړې دي، هغوی پسې ورغلي دي، زیار یې ګاللی دی، دغه مطالب راټول کړي دي. ځینې مطالب شته، مثلا پښتو ضمیرونه دي چې د ګرامر برخه ده، په دې کې کار شوی ده. د والدینو څو تېروتنې، دا ژباړه ده. موږ یوازې پښتو ژبه ډیر داسې مطالبونه خالي ده چې هغه په نورو ژبو کې دي، نو کوښښ شوی ده چې یو څه ژباړه مو سي تر څو ځوانان هم وکولی شي ژباړه وکړي او پښتو ژبې ته هم یو څه راشي. نوښت یو بل عنوان ده، تحت شعور او پروانی اغیزې یو بل ده، په شعر کې مینه، په اسلام کې د تنقید آزادی، او د شعر برخه ته مو د خناب د زخمی زړه ده، پاچا یو حکایت ده، شعر ولې خوښو، اشرف المخلوقات، او رسنیو کرکټ ته څه وکړل، او ډېر نورې برخې په دې مجلې کې خپره شوې دي.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په تیرو کلونو کې د ځوان شاعرې عابدې سپوږمۍ شعرونو دوه ځلې د رڼا کلنۍ مشاعرې لومړۍ جایزې ګټلې دي. سپوږمۍ وایي په ښځینه شاعرۍ کې د ښځینه احساساتو بیان عمده اصل دی چې نن سبا شاعران یې توجه ورته کوي. زموږ همکارې مسعودې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
اغلی سپوږمۍ خبرونه ته خرغلی، ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله.
له تاسو هم یو نړۍ مننه، خوشاله اوسئ.
سپوږمۍ لومړی کدا راته ووایي چې کله نه شعر لیکي او څه انګیزه د دې باعث شوه چې شاعره شي؟
بلې، لکه څنګه چې د ټولو انسانانو دا خاصه ده چې هغه کله یو څه ویني نو خامخا په هغې باندې هم اغیزه کوي او یو اغیز پرې باسي. نو ما هم کله چې زه دویم کال دی پوهنتون کې وم، ما لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، ما د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پښتو څانګه کې لوړې زده کړې کړې دي، او کله چې زه د دوهم کال محصله وم، ما له هغې ورځې ما وغوښتل چې زه باید شعر ولیکم. او انګیزه داسې رامنځته شوه چې کله ما د خپلې ټولنې حالات ولیدل، د ټولنې کې چې دغه کومې شته ستونزې دي، او دا چې هېوادوال مو هر ورځ وژل کېږي، په ډېر حالت کې دوی ژوند تیروي او دا څلوېښت کاله چې کوم جګړه روانه ده او لا هم روانه ده. دغه هر څه و چې په ما یې اغیزه وکړل او زه یې درته وهڅولم چې باید شعر ولیکم. او همداراز ځینې نور ټولنیز مسایل و، ځینې نور مثلا داسې مسایل و چې یعنی باید هغه د شعر په ژبه ما بیان کړي و. نو دغه ټول هغه انګیزې وي چې ما وغوښتل شعر ولیکم او یا هم زه یې درته اړ کړم چې شعر ولیکم.
ځینې خلک وایي چې شاعران زړونه ډېر نازکه وي او ټولنه کې څه ناخوالې دوی زرته متاثره کېږي نسبت عامو خلکو ته، او بیا هغه تاثر دوی اخلي او د شعر په ژبه یې لیکي. تاسو نو له همغې ډلې ناست
یئ. بلې، او پاتې نه وي چې هر انسان دغه خاصه لري، دغه انګیزه په هر انسان کې، خو ځینې د شعر په ژبه بیانولی شي، ځینې نه شي بیانولی.
سپوږمۍ کده راته ووایي چې د چا شاعری نه متاثر اخیسته، یعنی د چا شاعری دې ته وهڅول چې تاسو باید شاعر شئ، پخوانی شاعری مو لوستې ده، هغې نه مو څومره الهام اخیسته ده چې تاسو هم شعر لیکئ؟ ځکه چې ډیری خلک په دې نظر دي چې وایي څوک شاعر کېږي باید پخوانی شاعران ولولي وروسته له هغې کولی شي چې شاعر شي.
بلې، واقعا رښتیا هم زموږ سر و کار د شعر او شاعرۍ سره و، له شاعرانو سره، پخوانی شاعران، معاصره دوره، منځنۍ دوره کې. نو دغه ټول یعنی رښتیا هم چې په انسان اغیزه کوي کله چې د هغوی شعرونه لولي. ما مطالعه کړې ده په دې برخه کې، ما د هغوی شعرونه لوستې دي، هغوی مې خپله ټول مطالعه کړې دي. خو دا چې زه ورنه متاثره شوې اوسم، ما نه داسې نه دي شوي. زه له کوم داسې خاص شاعر نه چې زه ګوته واخلم چې دغه نه زه متاثره شوې یم، داسې نه دي شوي. زما خپل فکر دی، خپله مفکوره مې ده، زه په خپله لاره روانه یم او له نورو شاعرانو نه نه متاثر
شوم. یعنی د شعر د پوخوالي لپاره دا خبر ضرور ده تاسو په نظر چې باید پخوانی شاعري مطالعه شي؟
بالکل، ځکه هر څومره چې د انسان مطالعه قوي کیږي، هر څومره چې یو انسان د شعر په برخه کې، د شاعرۍ په برخه کې مطالعه کوي، همداراز پخوانی شاعران ولي، معاصر شاعران ولي، دا ټول په دې اغیزه کوي چې هغومره د ده شعر بیرته پوخ شي.
ډیر ښه. سپوږمۍ، له کومه چې زه خبره یم، تاسو د میرمن ادبي بهیر فعاله غړی یمستئ، په اونیزو غونډو کې تل برخه اخلي، خپل شعرونه کره کتنې ته وړاندې کوي، ګډون کوي پکې، که د بهیر په اړه راته ووایي چې هلته څومره وخت شو چې د بهیر غړیتوب دې اخیستی، او زه چې خبره یم تاسو د رڼا په کلنۍ مشاعرې کې ځینې جایزې هم ترلاسه کړې دي، که په دې اړه لږ معلومات راکړي ډېره به ښه شي.
د سم چې کله ما وغوښتل چې زه شعر ولیکم، یا کله چې ما وغوښتل چې زه شعر ته مخه کړم، د همغه سره سم ما بهیر ته تګ راتګ هم شروع کړ، او زه د بهیر غړی شوم او د بهیر غړیتوب مې ترلاسه کړ، چې دا ماته تر اوسه هم یو ویاړ ده. او بلې، هو، په رڼا کلنۍ مشاعره کې زما شعر دوه ځلې لومړی مقام خپل کړ، چې شعر همغه شعر و چې ستا دا ګودر ګودر ځواني او زما وچې شونډې، دغه بدرنګ زندگی او زما وچی شونډې، د خیال په ژبه له یو بل سره خبرې کوي، ستا غزل خوانه شاعري او زما وچی شونډې، او څنګه به وخاندم او څنګه ژوند ته رنګ ورکړم، دلته په هر لور دی مرګي او زما وچی شونډې، او زه او ته ښه جوړیږو، موږ سره یو شانتی یو، ستا دغه خواره ملنګي او زما وچی شونډې. او وروستی بیت دی چې د سپوږمۍ مخ ته کتل ویل یې، ستا دا داغونه دی زړګي او زما وچې شونډې.
ډېر ښه، ډېر ښه. نغلې سپوږمۍ ډېر ښایسته شعر مو واقعا په دې ارزېده چې باید لومړی مقام.
مننه. او همداراز په 2018 کال کې د پیشګام نړیواله جشنواره وه، چې په دې جشنواره کې هم ما ایوارډ ترلاسه کړی دی، بهترین سخنزرای ځان 2016. او د 2018 کال چې په پښتو ادبیاتو کې، په البته په نارینه وو کې، ښاغلي سلیمان لایق دغه ایوارډ خپل کړی وو، او د ښځو په برخه کې هم ما.
ډېر ښه، او تاسو ته مونږ اوس مبارکي وایو.
مننه.
نو عابده جانې، دغه تاسو چې استایل شوي یاستئ د میرمن بهیر لخوا او نورو ادارو لخوا، چې تاسو یادونه وکړه، څومره تاسو نور هم هڅولی یاستئ دې ته چې باید نور هم ښه شعر ولیکئ؟ ځکه چې هغه هڅونه هم وایي څه نا څه رول لري په دې کې چې سړی نور هم مخ په وړاندې لاړ شي او هڅه وکړي.
رښتیا هم چې کله یو څوک وستایل شي، دا په انسان تاثیر لري، خپله اغیزه پرې باسي پرې، خو خامخا په ما هم تاثیر کړی دی. رښتیا هم چې کله زه ستایل شوی، ما غوښتي دي چې نور هم یو څه وکړم، نور هم خپل ټولنه ته یو څه وړاندې کړم.
سپوږمۍ که دا راته ووایي چې څومره په خپل شعر کې خزینه احساس ته تاسو پام کوئ؟ زمونږ ډیری خویندې چې ما د دوی شعرونه لوستې دي او یا په بهیر کې دوی خپل شعر کره کتنې ته وړاندې کوي، ډیری وخت دوی خپل احساسات نشي بیانولی. شعر کې یو ډول د نارینه وو هغه احساسات، یعنی احساسات د نارینه وو غوندې وي که نه؟ تاسو څومره دغې خبرې ته پام کوئ؟ هغه څه چې مو په زړه کې دي، کومې خبرې چې غواړئ د یوې نجلۍ د یوې پیغلې په صفت بیان کړئ، هغه مو بیان کړي دي او بیانولی شئ؟
بله، رښتیا هم چې ښځینه احساس په ښځینه شاعرۍ کې تر ټولو مهم اصل دی. کله چې لوستونکی شعر لولي، باید پر دې وپوهیږي چې دغه شعر د یوې ښځې له خولې نه ویل شوی دی، یا دغه احساسات د یوې ښځې احساسات دي. او اوس مهال په دې برخه کې رښتیا هم چې ډېر زیات تغییرات راغلي دي، خو پخوا دا تغییرات نه لیدل کېدل. پخوا به چې کله حتی زموږ نارینه وو چې کله شاعري کوله، یا نارینه شاعران نو چې کله شاعري کوله، تر ډېره حده د دوی په شاعرۍ کې ښځینه احساس لیدل کېده. د نارینه په شاعرۍ کې ښځینه احساس لیدل کېده، خو په ښځینه شاعرۍ کې ښځینه احساس اصلا شتون نه درلود.
شاید علت یې همدا و چې ښځینه خپل احساس نه سو بیانولی، نارینه وو د ښځینه په ژبه شاعري کوله.
او علت یې هم بالکل همدا ده. یو بل هغه روان دغه دودیزې ستونزې چې کومې زموږ په ټولنه کې دي، دا ټول د دې باعث کېده چې ښځینه نشي کولی په خبرو کې او بیا په شعرونو کې خپل ښځینه احساس بیان کړی وای. خو اوس دغه برید تر ډیره حده مات شوی دی او دغه دود له منځه تللی دی. اوس هم ډیری خویندې شاعران زموږ هڅه کوي چې په خپلو اشعارو کې ښځینه احساس ډیر ژوندی وساتي. او کاره بیلګه زما په اند د یغلې شفیقي خپلواک شاعري ده، چې د ده په شعرونو کې ډیره زیات ښځینه احساس ښکاري واضح. او رښتیا هم چې دغه یو ښه پیل دی، او هغه ورځ دې راشي چې کله زموږ ټولې خویندې وکولی شي خپل دردونه د خپل ټولنې ناخوالې او آینده ته چې دوی کوم پلانونه کوم فکر لري هغه په خپلو شعرونو کې وړاندې کړي.
اغلی سپوږمۍ، کنه تاسو د ښځینه احساس یادونه وکړه چې نجونې باید هغه څه چې په زړه دي باید ووایي، چې تاسو هم وویل چې څه نا څه مو دې ټکي ته پام کړی. کېدای شي په دې اړه راته داسې یو شعر ووایي چې تاسو واقعا هغه د خپل زړه خبرې مو وي، د خپل درونی احساسات مو او هغه مو بیان کړي او چانه ویریدلی ناست دی؟
بله، رښتیا هم چې هر انسان دا غواړي چې آزاد ژوند وکړي. هر انسان ځان ته بیلې بیلې هیلې لري، بیل بیل خواهشات لري، په بیل رقم غواړي چې خپل ژوند خوشحاله تیر کړي. نو دلته ما سره یو نظم شته چې په دې نظم کې د یوې پښتنې پیغلې احساس دی، غوښتنې دي چې غواړي څنګه خوشحاله ژوند تیر کړي، په خپل زړه، په خپل فکر، په خپله لاره.
ډېر ښه، مهرباني.
غواړم بیا غوټۍ شم او غوړېږم، غواړم چې بیا مې ژوند له مینې ډک کړم، غواړم چې وزورېږم، خوند ترې واخلم، ستا د خود سره اداکارو سترګو په رڼا وځلېږم، غواړم چې پرخه شم، بارانه پر تا وڅڅېږم، د پسرلي ښایست ته وګورم، غزل ترې جوړ کړم، بیا مې د شعر هر توری تا ته نظرانه درکړمه، غواړم چې وخیژم د غرونو سر ته، خپل دا وریښمین ویښتان مې ونڅوم، ښه ډېره ونڅېږم، وشرنګېږم، د مرغیګانو له مخوکو نه مچکې واخلم، غرونه به وپوهیږي چې مینه څه څه وایي، بیا به په خلکو تیږې نه خویوي، غواړم چې بیا مې ژوند له مینې ډک کړم، غواړم چې بیا مې د ژوند ټول پسرلي ستا په نوم کړم، غواړم بیا مې د مغرورو سترګو ونه منم، زه مې توبه ماتوم، غواړم بیا په تا مینه شمه.
ډېر ښه، ډېره مننه سپوږمۍ، خدای دې همداسې کامیابه لره.
مننه
سپوږمۍ. که دا راته ووایي چې تر اوسه به دې څومره شعرونه لیکلي، او په راتلونکي کې پلان هم لري چې خپل شعرونه دې د کتاب په بڼه چاپ کړي او ټولو اورېدونکو ته ورسیږي او دوی ولولي؟
اول زما یوازینۍ هیله همدا ده چې زما شعر لوستونکي پیدا کړي او زما شعر ټول یعنی خلک ولولي. ځکه کله چې یو انسان شاعري کوي، خپل فکر بیانوي، هرومرو هغه ته یو لوستونکی اړین دی چې به داسې یو څوک وي چې هغه ولولي. نو زه هم غواړم چې خپل اشعار مې د کتاب په بڼه چاپ کړم، او اوریدونکو ته وایم چې په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله زما شعري ټولګه د دوی په واک کې وي.
ډېر ښه، یعنی پلان کې مو ده چې اوس له خیره
چاپ. هو بلې.
ډېر ښه. اغلی سپوږمۍ، ډېره زیاته مننه دا چې راغلی، زموږ بلنه مو منله، او د خبرونې پای شېبې مم که د خپل یو ښایسته شعر لا رنګینه کړی نو ډېره به ښه شي که تاسو ناستاسو یو ښایسته غزل یا آزاد نظم واورو.
لتا سو هم مننه کو ما چیز مو راوخته ما د یازادی استودیو ته ولین یو نظم بول ولم زما پړونه دی پښتونه خدا زما لالی دی وخت يم خطر نه اخلمه ټوپک تلاس نه کوم ز په قلم باندې جهاد کومه ز توروش بوته یو څه خرنای راولم ژوند ته دی نوې فکر نوې خانی راولم د زندګۍ لپاره خروخنای راولم زه پښتنه پیغله يم خلاص تر زنی لاندې نه کینم زه پښتنه پیغله يم خلاص تر زنی لاندې نه کینم زما پړونه دی پښتونه خدا پکې د خپل ملی بیرغ نه خاندي زرغونه لیکه د سپرلی نه خدا خو تور لیکه د جهل زد ده او د غسره لیکه د محبت د نړۍ ړون نه خاندي زما لالی دی وخت يم سپینه سپوږمۍ دی وخت يم تمام شپه په شنه اسمان تاویږم پکې د خپلې پښتنې مورجانې د خولې خبرې شیندم نو ځکه وایمه چې پښتو مې ځان ده او پښتو مې ژبه زه په پښتو باندې لیکل ویل لوستل کومه زه ملالۍ د وخت یم
ډېره زیاته مننه
او یو بل نظم دی
مهرباني
یو وړکوټی نظم دی البته سوله سوله ژوند سوله ژوندون ده سوله ته یې سوله زه یم سوله داسې لوی دریاب دی چې وي ډک له مرغلرو له یاقوت او له مرجانه سوله وروسته له بارانه د زیړ لمر له رنګو جوړه شنه زرغونه زرغونه ده سوله سم لکه جانان ده لکه دین لکه ایمان ده خو له موږ نه دومره لرې لکه ستوری د اسمان ده
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری
تا ځل نقل زموږ همکارې فرشتې مرسل لوستی د نقل نوم دی وهم ښایي د وهم په باره کې مو کله ناکله څه لوستي اورېدلې وي وهم چې کله پر چا ډېر غالب شي نو لاسو پښې یې لکه تړلې چې وي په غوره شوي نقل کې ظاهرا د استاد مشوره بل ډول ایسي مګر ځواب یې موږ غور ته بولي او دا راته وایي چې له خپلو وسوسو او وهمو سره باید څه وکړو
وهم دیو سړی ځواني مېرمنې د مړینې په وخت خپل میړه ته وویل ته ډیره باندې ګرانی ته به دا قول راکوې چې له ما وروسته به بل واده نه کوي سړی قول ورکړ او ښځه مړه شوه خو درې میاشتې پاسې په بلې ښځې زړه بایلوده کونډ سړي ځان په دې خبره قانع کړ چې مړه مېرمنې څه پوهېږي چې د بل واده کړی دی د بل واده وکړ او د مړې مېرمنې اروا ورته راغله ورته یې وویل ته چې له هغې سره محبت کوې چې سوغاتونه ورته راوړې چې ورسره خاندې او مجلس دې ورسره وي زه په دا هر شي پوهېږم سړی ډېر په تکلیف شو یو چا په څنګ لوري کلي کې د ځنډ استاد وروښوده چې ورشي او خپل مشکل ورته ووایي همداسې یې وکړل د ځنډ استاد ورته وویل دا ځل چې درغله یو پوښتنه ورنه وکړه چې په ځواب کې بنده شي بیا به نه درځي نه به دې په تکلیف وي ده ورته وویل څنګه پوښتنه د ځنډ استاد ورته وویل موټی دې د لوبیا له دانو ډاکړه او دې ته ووایه چې که په رښتیا په هر شي پوهېږي نو دا څو دانې دي که په ځواب کې پاتې راغله پوه شه چې اروا نه ده بلکې ستا وهمه ده او بیا به دې هیڅ وخت په تکلیف نه کړي دا ځل چې اروا راغله سړی موټی د لوبیا له دانو ډاک کړ پوښتنه یې ورنه وکړه که ته رښتیا په هر شي خبره یې ووایه دا څو دانې دي ځواب رانغی ځکه هلته اروا نه وه چې ځواب یې ووایي
ځوان شاعر غزن نیازی له شاوخوا لسو کلونو راهیسي شعر لیکي غزن وایي په لومړنیو کلونو کې مې چې کومه شاعري کړې وه هغه مې نه ده خوندي کړې مګر بیا هم د یوې ټولګي شعرونه لرم غزن له هغو کسانو چې په ټولنیزو شبکو کې پرته له کومو مدارکو پر ځینو کسانو د ادبي غلا تور پورې کوي غواړي چې له خپلې ژبې او ادب سره دې بې باکي نه کوي مرکه مې ورسره کړې پام ورته راړم غزان ستړی مس
مننه عمان صاحب شوندی اوسه تشکر
دا تخلص دیم جالب دی او مخک تر دی چې په شیرونو دی خبرې وکړه زده دی تخلص په ایسه کې یو څراته وای دا غزان څه معنا امکان لري ډیر دوستان ور باندې پونس
غزان دوه معنا ولري او غازی معنا لري غزا کوونکه او دوم د شاعر معنا لري غزل ویونکه
نو غزل خو دا وای ها شاع غزان څنګه دې ته متوجه سوې چې تاسو کولای شئ شاعري وکړئ
او مان زه به انسان په خپل وجود کې په خپل ذات کې ځینې داسې خبرې داسې انګیزې او احساسات لري چې هغه نسی کولای په دې ډول په دې خبرو کې بیان کې اظهار کې نو زه چې کله ماشوم و مل ډېر ماشوم ته نه چې ما کله هغه د په عام اصطلاح ما خلاص او چپلاس پیژندلې دي نو زه له دغه شیانو سره مخامخ شوی یم نو ما بیا په ماشومتوب کې رسامی ته مخه کړل رسامی مې کوله رسامی مې کوله نو داسې تر ووم او اتم سن پورې چې د مکتب راتللم رسامی به مې کوله بیا په ووم سم کې په اتم سم کې دغه وختونه کې داسې یو ټکر رامنځته شو چې ما دا رسامی په سر وهلو خړل ما خپل یو استاد رسم کړو په تخته باندې په تباشیر باندې نو بس دغه په سر مدیر صاحب زه وهلم ویټه کوله منو ما بیا قسم وکړ چې زه بیا رسامی نه کوم
قسم لا په ورجا ده
او تر وځه بار واځه
بیا دې رسامي نه دکړ
نه نو بیا غسه چې مزه رسامي ته حاصل مغه خل ما سره وو اخو نو ر کېدل اخو لار انسان سره وی نو بیا مې بیا شاعر ته مخ کړل
دا کوم کلو نو چې رسامي مو پرې خو دا بیا مشاهده ته شروع وک
دا سي شپګت یا واټیا کلو نو دا سي
نو دا تقریبا لاس کاله مل شاعري نه وشو په دومره موده کې مو کتاب چاپ کړی
په غلمړي سره کې چې ما شاعري کوله خو زما دا خیال کم نه و چې بل کتاب یو سبي سبي کنه دا شان زما ذهن کې نه راتلل ما یوازې ما خپل خبره لیکلې او هغه ته د شعر د قوت او د شعر جوړښت او د شان د منو متوجه کېدل بس سس خپل تراتل وغه مې لیکل خو رس چې کله پونتون تراغله لمه دوه نوي کال کې چې دلته مې لوی لوی شاعرانو سره لیکوالانو سره دوی سره مخامخ شولم نو بیا مې فکر وکړ چې یاره په دې شاعري باندې سوچ کول پکار دی او په یو نوې طرز او نوې خیال باندې شاعري برابر پکار وي نو دا غوا چې ما په در نویم کال کې د خپل شاعري ته یو رقم بدلون ورکو نوې مې کړل نو دا غ شاعري مې کتاب دا کتاب وی او څخه کتابت نه راشي خو په الحاله د کتاب د چاپولو اراده نه لرم
خپل لمړني شعرونه مې په یاد دي نه مخکې هغه چې و مو غوښتل چې په شعرونو کې مو بدلون راسي کوم په یاد کوم یې راته وایس
نو هغه د اول سر شاعري خو راته نه دی یاد هغه به داسې و چې ما به کتاب چو کې لیکل نو بیا وخت نه ما یو ډېر ښه کتاب سره جوړ کړی و ډک و تقریبا بیا زما کوم ملګری بس کوم ظالم را باندې برابر شو غیر نه پټه کړل نو هغه را نور کې سوله بیا د تقریبا د سي د وروسته شاعري او غزل شته د خوښ په ذهن کې نیوی یو بیت راته د تقریبا د نه هتیوم کال را یاد شو چې مغه سنمګړې پاتې ده هغه به داسې چې په مخه هم زی د واپس لیدو ارمان هم کوي په مخه هم زی د واپس لیدو ارمان هم کوي ما پر دې هم غني پر ما د ځان ګمان هم کوي
نو ډیر علي کله چې یو شیر مو
نو غزل ته به مطلع غزل د البته لکه نرگس په خپل قامت په سیرامات خیم لکه نرگس په خپل قامت په سیرامات خیم دا باده خالقا دغه سی برباد خیم و مسلمان ما خزان غختل سال پاره چستا مراد نیم همدا سنا مراد خیم بی کتیبی بی مناری او بی مزار دشم لتا نه پس ل خپل نوم هم آزاد خیم خیالا بس زپ مشغافه باندې عادت نه یما خیالا بس زپ خپل چغو باندې زباد خیم زه خود ازاریم زپ هر صورت نه خات خیم زه خود ازاریم زپ هر صورت نه خات خیم ما ته داد مرا کوي چا وای چې په داد خیم نور د غزن حالامه څه کوي بس دوم روایم ستا د راکړی زخم درد خده پر یاد خیم
غزن په دې ورستو کلونو کې زه چې دا شعرونه ګورم هم په سندرو کې او هم په شعرونو کې یو ډول د سوال او ځواب تمایل ډیر سوی ده او خامخا مشخص مخاطب وي او لاغه سره هم دغه سوال او ځواب کې څه فکر کوي دا تمایل ولې ډیر سوی ده تاسو که دا سندرې واورئ یوه برخه داسې ده چې ډیر د ځان صفات کوي د پغمان مړای مونږ په په شاعری کې دا تمایل ډیر سوای ده. آیا شاعران د څندرګالو نه متاثر سوی دي که څنګه؟
نه، زه فکر کوم د دې انسانانو خاصتا دغه دغه مخالف او جنسونو د نزدیکیت او دغه د پخوانی او ډیرو فاصلو د کمښت یوازنی یو وجه کیدلی شي. همداراز مومان صاحب د هر پړاو چې د شعر بدلیږي که نه نو بل نو نوی پړاو چې راځي هغه ځان ته ځانګړي خواص لري. مثلا پخوانی د تیرې زمانې یا د کلاسیکو شاعرانو به خاص زمان او مکان او داسې مخاطبین هم ډیر خاص نه هغه کول په ګوته کول که نه، یعنی هغوی غیب ته ډیره ته هغه توجه کوله. خو اوسني شاعران چې دي دوی خپل تجربې خپل مشاهدې او خپل حال ډیر بیانوي، موجوده حال ته ډیر توجه کوي، همدغه اوس چې روان دي همدغه انعکاس کوي، همدغه ته انعکاس ورکوي، په خپله ژبې سه تیریږي، یعنی کوشش کوي چې څه چې په خپله تیریږي څه چې خپله ویني درکوي نو هغه وایي. کما چې مخکې وویل چې د انسانانو نزدیکت یو څه رامنځته شوی ده، خصوصا د نر او د ښځې یو څه فاصلې رامنځته شوي دي.
دا خو یو تمایل و چې ډېر سوی ده. تاسو په خپلو خبرو کې بل موضوع ته اشاره وکړه، تاسو وویل چې ډېره یو خپلو تجربو ته مخه کړې ده. زه بیا دا وایم چې ډېر پشمار، یعنی د ګوتو پشمار داسې شاعران دي چې هغوی خپلې تجربې خپلې مشاهدې لیکي، نور اکثریت تکرار کوي. متاسفانه زه خو چې ګورم غزل یې همدغسې دي او نور یې همدغسې دي، دا کم وخت داسې کېږي چې سړی دې پکې شعر واوړي.
ډېر ځوانان شته د اوس وخت کې، تقریبا اوس وخت کې په کابل کې چې اوسیږي تقریبا 15-20 ځوانان داسې برابرېږي چې سړی پې شمار کولی شي. البته زما له شخصي له خپلو مشاهدو خپلو نظریو نه مراد داسې نه و چې حتما د هر سړي سړی خپل ذهن تولید وسیږي، دا امکان نه لري. که نه انسان پرله پسې لکه میراثي غوندې دا ذهن او دا هر څه چې وي که نه دا میراثي غوندې وي، یو نه پاتې کېږي بل د هغه ورته لږ رشد ورکوي بیا نور څه ته جوړېږي. زما مقصد داسې زه خپله ځینې وخت داسې کوم چې مثلا پیښه په تا شوې ده که نه، حالات پتا تیر شوی، ته ماته کیسه کوي، خو هغه زه د خپل رنګ رنګوم او له خپل خوانه وایم که نه په دې ترتیب سره. نو داسې نه کوم چې چېرته دیوال و غاړې ته کښېنم او سوچ وهم چې یاره کېدای شي داسې امکان ولري بیا تنه شعر جوړ کړم که نه.
غزل دنیا ډیره بدله شوې ده، د هنر په برخه کې ډیر زیات تغییرات راغلي دي. تاسو مخکې اشاره ورته وکړه، البته دغه د تجربو مسله، د رواني کیفیتونو مسله او د محسوسو تجربو مسله، دا په هنر کې نن سبا ډیره مهمه ده. متفاوت دید، متفاوت نظر، دا مسائل ډیر زیات مهم دي. دا د هنر په ټولو برخو کې، یعنی په انځورګري کې کوي وګورئ، په سینما کې وګورئ، په شعر کې وګورئ، دا مسائل هم دي. په پښتو کې هم که تاسو اوس وګورئ، څو کاله مخکې نظمونه ډیر زیات اوږده اوږده به لیکل کېده، دا اوس هغه تمایل هم کم شوی ده، یعنی اوږده نظمونه خلک نه لیکي. بهرحال دغسې تحول تاسو احساسوئ شاعرانو د هنرمندانو ترمنځ؟
هو، ډیر زیات احساسیږي. اوس مثلا لکه تاسو مخکې خپله خبره وکړه د نظمونو لنډون، حتی د غزل او پخوا به غزل ډېرې اوږدې اوږدې لیکل کېدلې، خو زیاتره وخت شاعران کوشش کوي چې 15 بیته وي که نه شپږ یا و. ما خپله خو دا ډېر وخت شو چې 8 بیتونه مې اضافه غزل نه ده لیدلې. بیخي نظمونه هم داسې لنډ شوي دي.
شغزن یو بل شعر به دې واورو، غزل راوره یا نظم راوره؟
یو نظم ده، داسې لنډ نظم ده، دام لیونه مسافره. سو شېبې را سره کېنه مسافره، ستا مزل خو هسې هم نه تمامېږي. سو شېبې را سره کېنه مسافره، ستا مزل خو هسې هم نه تمامېږي. ستا تقدیر یې له اسمان سره تړلی او اسمان خو په قدم نه تمامېږي. دا منم چې ستا به لویه حوصله وي، خو د باد په رنګ تلل دې لازه نه دي. باز به یې مګر په ځاله کې لوی شوی، په فضا کې الوتل دې لازه نه دي. دلته خاورې له هوا سره نڅیږي، دلته کاڼې په اسمان پورې نښتي. لیونیه ته لا دومره خبر نه یې چې جاله کې دې په ځان پورې نښتي. ستا په مخ کې له لمبو ډکه صحرا ده، او خورجین کې چک اوبه در سره نشته. هم په شاړو په ریګونو کې روان یې، هم نغمه د ژوندانه در سره نشته. راشه کېنه لیونیه مسافره، چې د سمه ستړې ساه شي بیا پسې. اوس خو دښته د تنور په شان سره ده، بس چې نرمه شان هوا شي بیا به ځې.
ډیر مننه ډیر خاسته په دې ورستو کلونو کې شاعرانو او نرمندانو د دنیا له نرمندانو سره رابطه پیدا شوه په خو به داسې و چې په خبر کې به یو کتاب چاپ شو بیا به دغه خلکو څو کاله انتظار کاوه چې هغه پیدا کړي نه
بالکل
همداسې که په ایران کې به چاپ شو په سختي به رارسید اوس خو انټرنیټ ستا ده او راسن هغه شعرونه ګوري څومره تاثر وینه د نورو ژبو د شعر او شاعري په پښتو شعر باندې
واقعا د دغه نوې ټکنالوژۍ سره په پښتو کې هم ډېر بدلون راغلی ده که څه هم بیا هم په هغه اندازه موږ لاسرسی نه لرو لکه څنګه چې نړیوال ورته لري خو بیا هم څومره چې په لاس کې دي نو ډېر څه بدلون راغلی ده حتی زموږ ځینې ملګري شاعران او لیکوالان چې په مستقیم ډول دغه سه امکاناتو استفاده کوي ګټه اخلي تر نوې موضوعات راوړي ژبې ته او وطن ته ځینې تنگ نظر خلک په تورن هم لګوي چې ولادي پلان کې ژبې نشباړه کې د پاکستان کې ژبې نشباړه کې کنه هلن کې دوی هغه تاثر راخلي لنورو هوادونو له خلکو له نورو خلکو له نظریونه نو بالکل زه چې څومره ګورم ډېر بدلون راغلی دی حتی د هغوی چې له هغوی نه استفاده کوي موږ له دوی نه کوو مثلا د غزمنګ ځوانانو په شهري کم چې کوم بدلون او کم نوښتونه ویني کم څه پیدا کیږي له پخوانیو شاعرانو سره تغییر ده نو دا ټول د شیانو برکت ده
تاسو یو خبره وکړه دغه د انتقادونو مثلا مو یاد کړه تاسو ویل چې فرزن یو څوک ده یو تاثر راخلی له یو شعر بیا دلته خلک ورپسې لیکي چې یا یې غلا کړې ده او یا یې ژباړه لای ده او یا یې دا کړې ده داسې نظرونه طبعا شکونه پیدا کوي شکونه چې پیدا سو بیا سړی زړه نازلې ده یو لیکوال پیسې کې دی یو شاعر پیسې کې قسم بے باوري هم رامنځته کوي د دې شي د سپیناوي لپاره څه کول پکار دي او څنګه کېدای شي چې موږ په دغه سیمه واردو کې نه هغه حکومت چې دی وینو کو او کای کوینو بیا مستند وکړو د دې الله رڅ دی بل اخره
عمان صاحب زمنګه خلک زمنګه ټولنه داسې ده چې عموما مطلب غوند چې وای یو غوته بلته نه ولکېږي سلور یاز درې ځان ته نه ولکېږي خو موږ سرچپې او موږ سلور پنځه بلکې ټوله غوته نور ده نه سو کنه نو همیشه د نور ته متوجي او نور څه کوي خو ځان ته نه متوجي کوي چې موږ خپل څه کوو زما په نظر کچیرته غلې و بولو کچیرته تاثر و بولو کچیرته ژباړه و بولو چې هر څه و بولو چې موږ ټولنه ته زیان نه وي زمنګ خلکو ته تاوان نه زمنګ فرهنګ ته زمنګ ادب ته زمنګ د ادب اصلیت ته تاوان نه وي وی دي کنه خیر ده ودی کوي زه مخالف نیم د غشیان او دا چې څنګه وکول شو دا و پیژنو نو غوړه لار ده چې څوک دغه د اغانې کوي که چا باندې مثلا تور پورې کوي چې دا غزب نشباړه کوي دا غزب نشباړه کوي یا د نړیوال شاعر شعرونه نشباړي نو مهرباني دی وکړه مثال دی وړاندې کی چرته د ورته غونډه جوړه کی کې دی نه وي خلک دي کې نه ورته چې دا سړی دا کار کوي یعنی خبره د سپینه کې ودا چې مثلا فیسبوک اور بس ایډي جوړوي لګي دا غ شعر اخلي او خراب او نور څه پکې جوړای ځینې کسان تاسو کې وي ځینې مشهور شاعران زمونږ دی متاسفانه هغه په هغه بس فیسبوک ایډیا نه جوړيږي هغه چې کوم نوې غزل پورته کوي نه دوی هغه اخلي تخریبوي بل څه ته جوړوي دا سه تخریب کوي ورپسې دا ډېر غلط کار ده ډېر بد کار ده زبو دوی حکومت لطفا په خپل ژبه په خپل ادب باندې جوړو خوږوي
مهرباني وکړئ کوم بل غزل کلری راته وایوروي
او غزل دا هغه ردیفه ده جانا صحیح ده
مهرباني ویلونه
او ټول قافیز غزل لا نه په خمار تیریږي نه په نشو جانا جن عادت کړې یما په تماشو جانا نه په جار جار مړېګم نه په سجدو جانا نن می تندې خی دې ستا په خوشبو جانا او هلی ملا زیات شي ستا په وادو جانا چا ماته کړی تیږي پاینو جانا وای پیړې ساز کړه لافسانو جانا همدا आवाज اورما لکتابو جانا لګه حصہ خورا کړه لپیمانو جانا بیا میرا وړې وجود پتیندکو جانا لکه چې هیر دکړم زما غزنو جانا نن په محفل کې نه وي د لیونو جانا
غزان صاحب څو وخت به مو کتاب چاپی
علاوه من صاحب دا نو معلومات نشته دا ځینې شاعران چې څو کتابونه چاپ سي شهرت ډیر ترلاسه کوي مشران شاعران زرا غو سر ناس ته ولاړ لرم نو دوی غوي زیاتره وخت په خپل لمړنی کتاب کې مانو چې ما ولې لمړنی کتاب چاپ وکنه ځکه هغه کې زی په شاعری چاپ کړي بیا غو ځوانه وخت
سم دا تاسو په خیال باندې
سمم دا ډیر سمم نه دا ځکه چې شعر باید پر وخت ورسیږي خلکو ته
خو دا طبي شاعر دا او دا
دا هغه وخت شاعری ده فرضاً یو چا لس کاله مخکې شاعری کړې ده نو دا وخت بیله شاعری وه اوس بیله شاعری ده لس کاله وروسته شاید بیله شاعری دا طبیعي خبره ده چې ډیر کم داسې شعرونه دي چې شل کاله وروسته دې ملوستل سي د موږ په ژوند باندې ډیر شاعران دي څوک یې نه لولي دا ستاسو نه ډیره زیاته مننه کور مودان
ډیره مننه